دوستانو د قطر د بین الافغانی غونډي یو ګډونوال او افغان چارواکي نادر نادری و چې تاسو سره د قطر د غونډي په بیلابیلو اړخونو د ازادي رادیو مرکه اوري د سمګګله ازادي رادیو ناوري مخکمو په خبرونو کې ووریدل چې نن د ننګرهار په پچیراګام ولسوالۍ کې د واده په مراسمو ځانمرګي برید شوه. همدا اوس را سره له ننګرهار څخه اکرام الله اکرام د تلیفون په تماس کې دی. اکرام صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، له تاسو به تفصیل واورو دغه پیښې نور جزئیات څه دي؟
ملکپور د زوی د واده په مراسمو باندې دغه ځانمرګي حمله شوې ده. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه پیښه کې لږ 50 تنه ولسي وګړي وژل شوي او تر 50 ټپیان دي. د ننګرهار د والي ویانه تولاف وویل چې د پیښې ټپیان په شراګام نوي روغتون او د ننګرهار ولایتي روغتون ته رسول شوي دي. بیا وایي چې دغه حمله د ماشوم د لورې نه ترسره شوې ده. ملکپور پاړه باندې داسې ویل کېږي چې دا د خاص په چیر د پاڅون کوونکو مشورو څه هم دقیق سیمه د دې پیښې لا تر اوسه نه ده معلومه، خو ملکپور د خاص په چیرو او د سیمې نه یو شمېر عیني شاهدانو ازادي راډیو ته وویل چې حمله د ملکپور د زوی نه بلکې د وراره په واده کې شوې ده. او دوی دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې د زیانمن شویو کسانو شمېر چې زیات کسان ټپیان شوي او وژل شوي دي د هیڅ شمېر له دوی نه دی معلوم. نو طبعا د دې پیښې وروسته په نورو خبرو سره شریکو شاید د زیانمنو په شمېر کې نور زیاتوالی هم راشي. که دې دمه د پیښې مسؤلیت سوال ډلې په غاړه نه دی.
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام و چې له ننګرهار څخه د پچیرګام په ولسوالۍ کې د واده په مراسمو کې د شوي ځانمرګي حملې حال راکو. ویل کېږي چې دغه حمله د یو ماشوم لخوا شوي. تر اوسه پورې د دې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. په سیمه کې د داعش وسلواله ډله وسلوال طالبان دواړه فعال دي. دوستانو، په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اوس هم راځو د ازادي رادیو مجلې ته.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا مو د آزادی رادیو د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمېر هنري او فرهنګي مطالبو سربیره په ننګرهار کې د ظلم آباد د کلا پاړه راپور برابر کړي.
دغه ټول جنج ودرول ورته ویل تر هغه وخت پورې تاسو د خپل ناوې لدی ځای نه شوړی تر څو پر چې تاسو دغه کم جنجان چې در سره راغلي دی او د جنج کې تاسو زی
موږ سره په هنر جاج کې مولا داوود تپان سره د لیک سره د لیکوال په چلند خبري کړي.
تر اوسه مام هغه واقعي کار سي د مسولیت په اساس به تر سره سي مونږی دی مسولیت په اساس نه تر سره کوو.
فنکار برخه کې لا په هنیار تمهید الله سیلانی سرغږی گو
خوونی اورزنه په برخه کې او خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیر تر څنګ مونږ ول شي د باهجان نوم ژوندای شي او
په زر پانه کې به لنډه کیسه د بلاسی اوره واوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې خو نا ببر لزای ولاړ شو.
او په رښمن خیال کې به آزاد نظم واوري. پورا شل کلمې کې ورته ګورم پورا شل کاله میکیږي ورته ګورم پورا شل کاله کیږي راته ګوري نه هغراته د زړه غوټي را سپړی او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
تیرونی شاعر، لیکوال، ژورنالیست او څېړونکی محمد نواز حقیقت سانین ومړ. ښاغلی محمد نواز حقیقت سانین په 1909 کال په کونړ کې زیږیدلی. زده کړې له کوره پیل کړې او تر پوهنتون پورې ورسولې. کاري پیل کړ خو په هیڅ حالت کې د قلم ملګرتیا پرې نه خوده. خپل دایمي ملګری به یې تل په خپل پاسیني جیب کې ټومبلی و. دا مزل له کړاوونو ډکو خو د ویاړونو په غمیو هم سینګار وو. او دا ویاړونه لومړی د تا او بیا یې کورنیو بچیانو ته او بیا د افغانستان د فرهنګ لوی کورنۍ ته د سر لوړی او فخر څراغونه ګڼل کیږي. حقیقت سانین د افغانستان د اوسنی ادب او فرهنګ د زلند ستوري پتوګ لاند خو لزیارونو او کړهونو ډک ژوند وکړ. هغه د ماشوم ادب په برخه کې ډیر کار وکړ او ځکه خو د ماشوم ادبیاتو بابا بلل کېده. د ازادي رادیو مجلې نننې غنه نوموړي ادیب او سیړونکو آرو خاد محمد نواز حقیقت سانین روح تړلې کو او په پیل کې مریم توخی ته وکیږي چې د ننګرهار د سرورو دولسوالۍ د ظلم آباد د کلا پاړې راپور برابر کړي.
د ظلم آباد کلا چې د ننګرهار په سر رود ولسوالۍ کې موقعیت لري لسګونه کاله لرغونتوب لري او داسې ویل کیږي چې د دغې سیمې اصلي اوسیدونکي ساکان دي او د دغې کلا جوړونکي د ساکانو له حاکمانو څخه وو. که څه هم د دغې کلا ځینې برخې نړېدلې خو بیا یې هم د یو شمېر جوړو برخو څخه لرغونتوب ښکاري. زموږ همکار محبوب شاه محبوب دغه کلا له نږدې مشاهده کړې ده.
درنو اوریدونکو، دغه لرغونی کلا چې شاوخوا سلګونه کاله تاریخ لري د ننګرهار ولایت د سرو رود په ولسوالۍ کې موجوده ده. دغه کلا د ظلم آباد په نوم یادیږي. د دغه کلا د تاریخ او د دغه نوم په اړه ښایي وروسته تاسو پوه شئ، خو مخکې له دې زه باید دا ووایم چې دا یو ډیره لرغونی او یو ډیره لویه کلا ده. په کلا کې اوس هم کور نشته، اوس هم پکې یو شمېر کسان اوسي، کورنۍ پکې موجود دي او همدلته د خپل ژوند روزمره چاري رواني کړې دي. خو که د کلا بهرني جوړښت یا سټراکچر ته ځیر شو نو موږ ته د خپل لرغونتوب کیسه کوي. د یادې کلا په لیدو سره موږ پوهیږو چې په دغه کلا د جنګونو تاثیرات هم شته. یاد کلا په جګړو کې هم یو څه متضرره شوې ده، خو اوس مهال پکې یو شمېر کسان اوسي چې د دغې سیمې اوسیدونکي د خپلو نیکونو پاتې شونې بولي.
د ننګرهار اوسیدونکي ډاکټر خیبر کلیوال وایي چې د دغه کلا د تاریخ په اړه کوم کره ثبوت نشته، خو داسې ویل کیږي چې دا کلا د ساکانو د حاکمانو له لوري جوړه شوې وه.
دا کلا خو ډیره پخوانی تاریخ لري، ډیره پخوانی ده. او بل خبره چې په دغه سیمه کې سکان اوسیدل، دلته دوی خپل د عبادت ځایونه به وو. فرض مثال دغه د سلطان پور چینه وی، دلته به لمباګانې کولې او تل راتلب، یعنی په دغه ساحه کې سکانو تعداد ډیر زیات وو. او بیا موږ ته د خپلو مشرانو د کیسې به کولې هغه وخت سره، دا اوس هم دا کیسې پاتې دي. همداسې چې دغه زمونږ د دې نیکونو دغه کوم مشران چې دوی غوښتل چې دلته یوه کلا جوړه کړي، یوه لویه کلا، نو روزانه به په لسګونو خلک راتله او دې کلا کې به کار کولو، دغه د خټو پخسې به کولې او دا کلا همداسې ورو ورو جوړېدله. خو د تقریبا د ورځو نه داسې یوه ورځ وای راغلې وه چې دلته مزدورانو کمبود کړی وو. د مزدورانو کمی و، دومره خلک نه و چې دغه خټه، یعنی دوی چې پخه کړې وه دغې نه پخڅه وکړي. نو په دغه ورځ باندې د سیکانو وادم و، دلته د سیکانو جنګ چې کوم کلي نه دوی خپله ناوې راوړله، نو په دغه لاره چې بیرته راځي دغه ټول جنګ یې ودرولو. ورته ویل تر هغه وخته پورې تاسې د خپله ناوې له دې ځایه نه شي وړی، تر څو پورې چې تاسې دغه کوم جنجیان چې درسره راغلي دي او دوی جنګ کې تاسې ځئ، موږ سره به دغه کار کوئ.
د ښاغلي کلیوال په خبره چې د دغې سیمې واکمنانو په زوره د سکانو جنج ودراوه او د ناوې او شا سربیره یې په ټولو کار پیل وکړ. دا چې وروسته څه وشول بیا هم ډاکټر خیبر،
خو په هماغه وخت باندې دوی لګیا شو کاري کولو. بیا داسې دوه روایت دي، خلک وایي کنه چې په هغه ورځ باندې د شاو او ناوې چې دواړو کار کولو په دې کلا کې او په کار بوختونو، په دغه ورځ باندې وای دغه شاو د سلګه سرکشي وکړو، لکه د سي زور وکړولو. نو بیا دې هم دغه مشر را واخستلم او دا یو وژلو او دا را واخستو او په دې کلامنس کې خو دا د ظلم یو نمونه و. او بل نور خلک دسی وای چې نه، تر د مازیګره پوری په دوی باندې کار وکړلو، هم دا ناوي هم شاو.
د زیاته وی چې په دغه کلا کې څو خټګر هم وژل شوی او په دیوالونو کې خخ کړی دي، نو ځکه یې په دغه کلا د ظلم آباد نوم ایښی. دا چې د دغه کلا مقاومت او د دیوالونو پیړوالی څومره دی، دا به هم له ډاکټر خیبر څخه واورو.
د پیړوالی پاک لبانې خو دا اوس منګه بازي وخت کې بازي نه مینه شو ګورو، یا تاسو دغه سوري چې تاسو خپل ګوري چې ډیره زیاته قوي کلا ده. یعنی دغه سوري چې دوی وستې دي، دوی د دې په وستلو کې ډیر مشکلات موزه چې یو خدا خټه ډیره زیاته پخه شوی و، بل دا زم او بل د کلا دا سور چې مونږ ګورو بازي نه چې غورځیدل یا سلک برابر شوی دي، یو کټ په دې پلانو باندې چول کیږي. یعنی دومره لوی جوړه کړي دا د پخسي کوم سوري چې دي، او ول کیږي چې د دې لپاره چې کلا خټه پخه کړله په هغه وخت سره په غویان یا په دغه باندې، نو بیا به دا چم را وغه سو پروانو بوکي بيخي، او ډیر وخت لپاره څو ساعتو لپاره بيخي په یو بوکي چیر دا دغه چم او بو میده میده کوزان سره به وړو نو بیرته به ورته ویل چې دا خټه نه ده پخه او بیا به خلک ګرځیدل او دا خټه به پخه ول او چیر دا برابر شي وو نو بو به نوړل نو به ورته چې اوس کار شروع کړي اوس خو چې منګه ګورو دی کلا کې دې لګ لګا ساری پاتې شوی دی خو هغه خلک چې زمنګ د سنیکونه بو وغوینه چې دا خبره را پاتې ویل چې دلته دوه منزله د خاور کوټې جوړې کړې وي
د یادونې دا چې د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې ګڼې نورې فرهنګي آبادې هم شته چې ځینې یې د لمانځتلو له ګواښ سره مخ دي.
په پرمختللو هیوادونو کې د وخت د کمښت له امله خلک غږیز کتابونه اوري. دوی کوښښ کوي چې د نورو کارونو تر څنګ مطالعه هم وکړي، نو له همدې امله غږیز کتابونه اوري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې هم د غږیزو کتابونو مینوال زیات شوي. په اړه زموږ همکار سهار ګل میرزا راپور لري.
در آن روز از حمله پیکارها یا برگینی اونها یا شکار دست جمعی اشراف
دا یو رومان ده چې رضا ساحلی د انټرنیټ لاري غږیزه بڼاوري. ساحل وای ک ورزش کوي یا موټر چلوي اکثره په غږ کې سب شوی کیسه یا شیرونه د انټرنیټ یا سی ډی په ذریعہ اوري.
یکی از دلایلی که من گوش میدادم امو اولین نمونه ای که من گوش دادم به این فکر افتادم خب
لومړی بیلګه چې ما واوریدم په دې فکر کې شوم چې مونږ اضافي وخت لرو، مثلا کله چې کور ته ځو ورزش کوو او یا مسافرت کوو باید صوتی کتابونه ته غوږ کېږدو او ځانونه بوخت. له هغې راهیسې چې زه صوتی کتابونه اورم اطلاعات مې زیات شوي او د کیسې لیکنې بڼه او ارایه مې ښه زده کړې ده.
ساحل وای لدری کلونو راهیسې دا کار کوي او د کورنۍ نور غړي هم څوي چې په وزګار وخت کې دغه کتابونه واوري. پر ساحل سربیره د خوونځو یو شمیر نور زده کوونکي هم په همدې ډول د خوونیزو مطالبه اوریدو ته لیول شوي دي. حمید الله چې د کابل ښار د خوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي دي، دی وای چې لیو کال راهیسې په ورځ کې یو ساعت د سی ډی لاري خوونیز کتابونه اوري.
وقتی که ما اوقات بیکار میمانم از طریق گسید یا سیدی
کله چه وزگاریم ده سیدی للار غگیز کتابون آورم ده خونیز و مطالب و آوریدل زمانگ ده پوه کچ الولوی.
حمیدالله لخپل و همزول و هم غواری چه خپل وقت زایی نکری او ده کتابونو لسبت شوی غگیزی بانی موسر استفاده وکری. ده غزوانان وای د دغه کتابونو اکثره چې په سیډی ګانو کې دي د کمپیوټري پروګرامونو لپلورنځي وی ترلاسه کوي او یای د انټرنیټ لاري اوري. د نارن سافټویر پلورنځي مسول رحمان ازادي رادیو ته وویل چې د کتابونو اکثره غږیزي سیډی ګانې له ایران راځي.
سیدی هم تفاوت است، از انجینری است، گرافیکی هست، دیگه درسی هست، برای اطفال هست.
دلته بیلا بیل سی ډی ګان لکه کیسه، شعر، انجینری، گرافیکی، درسی او د ماشومانو د زده کړې. اته کاله کیږي چې دغه پلورنځای لرم. وروستي دو کلونو کې د صوتي کتابونو لپاره د مراجعینو شمیر زیات شوی دی.
رحمان وایي چې د اکثره مینوال د خوونځي زده کوونکي او ځوانان دي. د غواري کتاب د بنسټ رئیس زبیح مهدی وایي چې دوی د کتابونو غږیزه بڼه جوړه کړې او د وی پاڼې لاري خبروي. هم غوښتل چې په دې اړه د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت نظر هم ولرو خو هڅو مو نتیجه ور نه کړه.
که غواړو تخلیق او تحقیق مو پرمختګ وکړي نو باید له لیک سره مسؤلانه چلند وکړو. دا چې له لیک سره غیر مسؤلانه چلند څومره ستونزې پیښوي او څنګه کولی شو چې د لیک سره د مسؤلانه چلند تومنه پیاوړي کړو، دا او دې ته ورته پوښتنې په نننی هنر جاج کې داود تپان را ځوابوي.
هنر جاج
تپان سب مننه. پښتنه دا کوم چې زموږ ټولنې ډیر اشخاص لیکي، قلم راخلي لیکي، لیک سره څه ډول چلند او برخورد باید وشي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد، ته د کابل پانتون د ژبو ادبیاتو پانزی استاد، یو خط لیکل دی یو لیکوالی ده. خطونه په ډیر اسانه سره لیکل کېدلی سي او لیکوالی ډیر ریاضت غواړي، ډیره مطالعه غواړي، ډیر کار غواړي او مسلسل رابطه غواړي له ځان سره. یعنی لکه څنګه سي انسان په ډوډۍ او اوبو باندې خپله انرژي پوره کوي، همدا ډول باید لیکوال د نوري نړۍ سره په رابطه، په مطالعه، په مشاهده ځان عیار او خپل رابطه وساتي او دیغه پاساس باندې لیکوالی ته راسي. زه خو تر اوسه پورې څومره پښتو کتابونه لولم زه تور نه پی لګوم، ډیر تر ډیره جه بریده پورې به د دوی خبرې کری، صحیح به یې، دقیق به یې، خو کاپی پیسټ هم نه دی، کټ پیسټ دی. کټ پیسټ راوړي یو کتاب، مثلا که د خوشحال بابا خبر راواخلو، د خوشحال بابا په اړه زمونږ پښتنو لیکوالو د په دې اوس وخت کې د هیوادمل صاحب نه رانیولې بیا تر ما او تا پورې سې کوم لیکونه موجود دي، په دې کې به په حساب د خوشحال بابا په اړه سل نوې خبرې را پیدا نه کړي. کله سی مونږ نوې خبر نه لرو، ولې دومره ضرورت دی ته څه داسې بیا په پرله پسې ډول ایغه جای نه راکټ کا بیا دلته پیسټ کا، د هیڅ معنا نه لري. یعنی مونږ خو د نورې نړۍ کتابونه اوس مطالعه کوو، څه سی وایي هغه د لیکوال په وجود کې شته.
احساس موخه د مسؤلیت پذیرۍ ده.
و
زموږ لیکوال آیا مسؤلیت نه اخلي یا په بې مسؤلیتۍ سره لیکي؟
زمونږ لیکوال ما پورې تر اوسه پورې ما هم دا کار کړی، تر ما پورې زه په ځان هم نقد لرم، تر اوسه ما هم هغه واقعي کار سي د مسؤلیت په اساس باید ترسره سي. مونږ یې د مسؤلیت په اساس نه ترسره کوو، د شهرت په اساس یې ترسره کوو. سي ما ته څوک ووایي سي پلانۍ والا ډېر غټ عالم ده او شل کتاب یې چاپ کړي، څلوېښت کتاب یې چاپ کړي، بابا تا په دې څلوېښتو کتابو کې څلوېښت نوې خبرې کړې که دې نه دي کړې؟ زه وایم اسې شعر تر ما پورې باید څوک بې مسؤلیته ونه لیکي. شعر هر رقم یې د مسؤلیت په اساس یې باید ولیکو. که مونږ حمزه اوس څنګه ګڼو سي، حمزه ښه شاعر ده، غزل بابا ده، خو هغه د مسؤلیت په اساس په پښتو کې شاعري وکړه، ځکه هغه په خپله په یوه مرکه کې ویلې سي ما په اردو ادبیاتو کې شاعري کوله او د اردو ادبیاتو زما یو پیر وو، هغه ماته وویلې سي ته به د دې شاعرۍ نه په خپله ژبه کې شاعري وکړه، دا درته ډېره مهمه ده، ځکه دای تا خپله ژبه هم تا ته ضرورت لري. کله سي تا ته د تا ژبه ضرورت لري څه ورته کوي؟ بحث به راپورته کوو او دا ښه پیلامه ده سي ځوان لیکوال، نقد کوونکي، نقادان دې باندې په دې باندې وغږیږي سي مونږ څومره مسؤلیت پذیر یو، څومره خودساز یو. اوس یو شی سي په دې کې ور اضافه کړم، خودسازي هم ډېره کمه کوو، ځان جوړونه. یعنې زمونږ لیکوال نه سي پوښتنه وکړي سي په نړیوالو لیکوالو کې د شلو ادبی تیورسنانو نومونه راته ولیکه، دا اوس ډېرو سترو سترو لیکوالو ته ووایي، هغوی به هغه نوم نه سي درته لیکی، بیا که نوم درته ولیکي سي ورته وایي د شلو متفاوت نظریه راته ولیکه، نه سي درته لیکی. کله سي نه سي لیکی معنا دی ادبیات په زه ما ته سي اوس ته ووایه سي شلو لیکوالو نومونه راته واخله، زه یو هم نه پېژنم، ځکه یې نه پېژنم سي ما ته په پښتو کې شته نه، په انګلیسي کې مطالعه کوی نه سم، او هغه زمونږ ادیبانو د انګلیسي ادبیات سي لوستي دي، هغوی پښتو ته راژباړې نه، یعنی مونږ په ادبیاتو برخه کې هم کمزوري.
همدلته پوښتنه کوم، له لیک سره او د لیکوالۍ سره د مسؤولانه چلند رامنځته کېدا لپاره باید څه وکړو؟ یوازې یوه خوا چې هغې مطالعه برخه ده، که نه نور کارونو ته اړتیا ده چې هغه وکړو.
درې برخو باندې ویشم. مسؤلیت پذیري رامنځته کېدو لپاره لومړی کار دا ده سي مونږ باید نورې ژبې زده کړو. زمونږ ادیبان اول باید په دقیق ډول، په کره ډول خپله ژبه زده کړي. په دویم قدم کې هغه ژبې زده کړي سي دی غواړي سي په هماغه کې تخصصي کار وکړي. په دریم قدم کې ځان ته یو داسې میتود جوړ کړي سي زما په ژبه کې دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې کتاب ته ضرورت ده، دې ته دای سل کتابو ته ضرورت ده. په دې سلو کتابونو کې زه دا لس خپله ژباړم، او په دې سلو کتابونو دا سل کتابه خو مونږ په یو کال کې مطالعه کولای سو په نورو ژبو کې. کلم سي په یو کال کې نه، دای په دوه کالو کې مطالعه کړي. په دوه کالو کې مطالعه کړل د همغو کتابونو نه په استفادې په پښتو ادبیاتو کې یو څه ولر. زه اوس تاسو ته ووایم، بدبختانه به ووایم سي مونږ یوارې نورې ژبې زده کړې، بیا هم ادبیات پکې زده کړل، پانتون ته به یا مونږ نه ورتلو، یا به استادان نه راتلل، یا به سي راتلو بیا به جمعه. امغه خبر
نو مسولیت ورس لاړل
منځ ارس لاړل
اوس یو بل پښتنه کوم د خو یو خو چې مثلا د نو تحقیقاتو دروازې ډیر کم پرانسل کیږي او د کی شک نشته چې کارم کیږي تر ډیره پوری داسې وی چې کومک ته نوې ښکاری هغه موږ مشکل دی چې موږ مطالعه نه کړی کومک په خوانی کتابونو ولولو بیا پته لګیږي چې کاپی او کټو پیسټ څنګه دی پښتنه مې دا ده چې د لیک سره د مسؤلانه چلند په برخه کې مانوی خو څومره مهمه ده او هغه چوکاټي یا هغه فزیکی خو څومره مهمه ده
استاد صدیق روحي په ادبي څېړنې کتاب کې وایي چې لیک د لیکوال د پرستیج باسته لیکوالان خپل شهرت تم صد مرسي دا خو د نن ورځې لپاره نه پات کیږي دا چاپ شوی کتاب کته لیک کړی یا د تحقیق کړی دا خو بسل کال وروسته یو څوک ګوري یو د پښتو ژبې یو لیونی عاشق براپور ته سی او دا ټول کتابونه به نقد کی کله سی نقدی کتاب مثلا زیلیکم وای بس تپان یو څوک سی د خواهشات په بنیاد شاعری کوله بل ورځ بیا به دا خبره کوي سی استاد محبوب شاه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 نیمګړتیا به لري تپان هغه پلانای کتاب سی لیکلی دا 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 مشکلات لري هغه مشکلات سی زو تی اوس درکو ولی ورته اندېښمن یو حل کوي نه سیننی دې ته اندېښمن سی چاپ مرکز ته ولی ګو مسولیت پذیری دا ده سی زو کتاب چاپ مرکز ته نه لګم زو کتاب په خپل پښتو ادیبان بیت سره کینی دا منځ کې سی کومي وکړي دي دا لري که کشر د کوم شر د دوی په خپل منځ کې سره کینی یو تعهد دی جوړ کی متحدانه متحدانه یو پنځه کس خو سره کېناستی سو د پنځه کس د کېنی استاد محبوب شاه دی راستي دا تاسو پنځه وړه کېنی زما په دې کتاب د کتاب ټول مسولیت تا ته راجې د ماته نیمګړتیاوي پکې وخی سي زه دا نیمګړتیاوي حل کوم دا د ما سره تاسو احسان ده
محتوا وایې مغرنګ
محتوا
ښه د وروستۍ پوښتنې په توګه څنګه کولای شو چې په خپلو ځوانو لیکوالو کې په خواني چې دی هغوی خو زموږ د قدر وړ اشخاص دي په ځوانو لیکوالو کې د لیک سره د مسؤلیت پذیرۍ دغه توم نه پکې را پیاوړي کو په څو جملو کې لنډ واضح دي
یوه جمله وایم ورخطا کیږي دینه وخت ډیر د دوی په مخ کې ډیر بتی مزل دی وکی خو ځواکمن مزل دی وکی ګام دی واخلی پالی پالی دی لاړ سي خودی غادب پلور دی لاړ سي سیده لزان لري
د افغانستان په لوګر ولایت کې څو تنه فرهنګیانو په خپل مالی لګښت د بهای جان په نوم یو محلنۍ مجله پیل کړې تر اوسه پورې دوه غنی خبرې شوې او درې مګنې هم چاپ ته د تیارېدو په حال کې ده د دغه مجلې مرستيال چلوونکي په هنیار تمهید الله سیلانی سره د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال باز محمد عابد په فنکار برخه کې خبرې کړې
فنکار
سلامی صاحب تاسی په لوګر کې د بهیجان په نوم باندې محلنۍ پیل کړی دا که اول دا وای شي د غنوم ورته څنګه بهیجان غوړه کړی دی
بهیجان مجله چې مونږه لا پیلوله ځکه موبایجان نوم پر ټیک خو چې لوګر کې بهیجان یو متصرف شخصیت دی خو شاعر کې شوی دی په کلور ته هم کار کړی دی د کی مو دوی لا ته درلودل یو هم مونږ ویل چې ځوانان لا جمع کو سره او د خوونی او روزنې په برخه کې یو خوونیز پروګرامونه پر مخ پوزو ډیر تر څنګ مونږ ویل چې د بهیجان نوم ژوندای شي او په دغه خوونیز بهیر کې د بهیجان پر فکر کار وکړو ترڅو بهیجان د لوګر نه علاوه نور ولایتونو حتی د سیمې بهر خلکو پیژني او دغه افکار سره بلد شي
بهیجان مجله چې تر اوسه پورې محلنۍ دوه غنې راوتی اته تر ننګرهار هم را رسیدلې وي ډیر وخت کیږي چې بهیجان مجله په سترګو نه لیدل کیږي آیا محلی نه دی راغلی او کنه سنوره مالی ستونزه ده
د بهیجان د مجلې د تفاول په برخه کې وایم چې دا یو خپلواکه مجله ده چاپورې تړلې نه ده کوم سیاسي سپورت یا دا چې تجارانو پورې نه ده تړلې ملګري هم فکر ملګري چې په دغه مجله کې کار کوي د خپل پیسو دغه چاپوي د دې تر څنګ چې مالی لګښت کلا دومره ستونزه نه لري په درېمې غنې باندې کار شروع دی نو موږ کوشش کوو چې ژر تر ژره یې راوباسو او په دغه مجله کې چې موږ سره کوم کارکوونکي ډېری د پانتون محصلین استادان شخصیتونه دي هغوی هم په ځینو فرهنګي کارونو مصروفه دي په دې خاطر لیکسر ورسته شوی درا
که مناسب غنینو د یو سوتنو فعال ځوانانو چې دلته سره په بهیجان مجله کې کنه مرستي کوي او تا مالی مرسته کوي سوتنه مشخص کوي.
شاه محمد ولی زوی رئیس د کار امور اجتماعي د ولایت لوګر او د دې ترڅنګ اختر محمد ژوندون چې خپل مدیر مسول دی د مجله دی او زخپلا دین نور ملګری هم شته دي.
تاسو په دغه بیجان مجله کې څه ډول مزامین جلبوي؟ ټولنیز وی، سیاسي وی، ادبي وی، فرهنګي وی؟
ډیرای مزامین یغلی فرهنګي دي. یو برخه خو چې لاغه برخه پر مخ بیا ما د بیجان افکار ته ورسره ده چې موږ یو افکار باندې کار کوو. پور برخه هم لري، فرهنګي برخه هم لري، ټولنیز برخه هم تعقیبو. سیاسي مسائل ډیر نه تعقیبوي خو هغه لیکنه چې ادب او سیاست پورې تړلې وي مونږ کولای شو هغه کتاب کو. نور ډیری پر ښوونې پر فرهنګ ټولنیزو مسایلو باندې سرخی.
ما چې څومره بیجان مطالعه کړی دی هغه خو د پښتو موسیقۍ د هنر په وده کې هم ډیر زیات خدمات کړي دي. تاسو چې د بایجان افکارو باندې دغه په تعارف باندې اخته دغه د موسیقۍ برخې ته هم پکې تم شوی؟
لا تر اوسه مو د موسیقۍ په برخې کې کار نه دی کړی. ګنه اوله ګنه کې د پیغمبر باندې کار وکړ او د په هغه تصوفي طریقې باندې چې د نقشبندي طریقې پیراو دی دا وروسته لګینه مونږ دغه هوډ لرو ځان سره چې د په موسیقۍ د په انسان دوستۍ د پر ټولنیز اړیکو د پر موسیقۍ د پر ادب د پر ژبې د پر فولکلور ټول برخې باندې موږ په پام شته چې کار کوي.
که د مجلې نه لیک د لوګر ولایت فرهنګي وضعیت تر شو علاوه د دینه چالتہ کلنې د سنزلګل په نوم باندې مشایره د ایریګي او لوی مشایره وی د نور ولایتونو نه خلک مرضی او کزه دا وای مې چې د دغه سنزلګل مشایرې د بنسټ خودلو پورز باندې ته زه موجود یم. د دغه لوی مشایرو نه علاوه په لوګر کې داسې فرهنګي ادبي ټوله نشته چې تاسو مثلا په هفتوار 15 ورځو کې همیش کرا غون شي او داسې ادبي غونډې وکړي.
تاسو ښکلا وخت د سنزلګل مشایرې بنسټ مېخدو لکه تاسو ویل چې موږ خپل ازرو ما تاسو کې فکر کړی په وخت کې ډېر لیکوالان شاعران راغلي وو مګر د وخت په تیر دو سره دغه د سنزلګل مشایره هم هغه ځواني باندې نه لري ځکه امنیتي وضعیت په لوګر کې نه دی. د نور سیمو لیکوالان ډېر نشي کولای چې په خضر راشي او لوګر کې دا برنامه پر مخ وړي. یو ټولنه چې په محمد اغه ولسوالۍ کې کار کوي د ځوانانو په نوم دی هغه هم ډېر وخت وروسته یې کله یو میاشت دوه میاشتې کله وخت درې میاشتې یو ګروپ ځوانان سره راجمع کوي. نور په لوګر کې داسې فرهنګي فعالیتونه نه تر سترګو کېږي. په لوګر کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او هلته دغه زمینه ځوانانو ته نه ده مساعده چې دوی د مشاعرې وکړي دوی د کښېنې خپل فرهنګي فعالیتونه دي پر مخ یوسي. بهایجان مجلې کې چې کوم همفکره کسان دي هغه مونږ د دې مجلې تر څنګ نور ښوونیز فعالیتونه هم لرو.
مثلا څه ښوونیز فعالیتونه تاسې لرئ؟
مثلا مونږ په شپږو میاشتو کې څلورو میاشتو کې د مقالې لیکنې یو ازموینه ترسره کوو چې څوک یې مقالې لیکي بیا هغه ته جایزه ورکوو. د دې تر څنګ مونږ ازمایښتي کانکور هم اخلو. د ورزش د برخې له ریاست سره هم مونږ هغه تفاهم شوی دی نو راتلونکي کې دغه برخه مونږ رسمي کوو. هم نور تعلیمي پروګرامونه دا دي چې مونږ غواړو بعضې نهادونو ته کتابونه ډالۍ کړو لکه مثلا پانتون نه دي ځینې مکاتب دي ځینې کتابخانې دي دغسې تعلیمي پروګرامونه لرو مونږ.
کیسه د وختيري او فکری لوري د بدلون هغه جوړښت چې په شوري او غیر شوري توګه بدلون رامنځته کوي. د زرپانی په نن نه پانه کې فرشته غني د بلا سیوره لند کې سره اوروي.
زرپانه بلا سیوره لیکوالا نسیما باری شپیتر پلاولاندې هیڅ نه ښکارېده. څومې لری لوی لاره تیره شوې وه. کله کله به د موټر رڼا تر سترګو شوه. په دې رڼا کې به د خښتو د بټۍ لوړ لوړ دود کښونه لکه تورې بلاوې غوندې ښکاره شوې چې تورې خولې به یې اسمان ته نیولې وې. تورکي سر له بالښت څخه پورته کړ. په ورخطه یې یو شاوخوا وکتل. سترګې یې سره وموښلې. سوړ اسویلی یې وکیښ او بیرته په ځای اوږد وغځېد. یوه شیبه وروسته بیرته راپورته شو. پر ځای کې ناست لکه یو شی ته چې په ځیر سره ګوري.
لری په یو شي کې سترګې وګنډلې، خو ناببره له ځایه ولاړ شو او څنګ ته نږدې باکس یې خلاص کړ. ژر ژر یې خپل څو جوړې کالي یوې کڅوړې ته واچول. د باکس په کړپ د هغه یو ملګری راویښ شو. ویل یې تورکیه څه خبره ده؟ بس هسې د خپله غوټه ټولوم. نو په دا توره شپه؟ هو په دا توره شپه مې په کار شوه. څنګه دې په کار شوه؟ خیرت خو دی؟ هو خیرت دی، کور ته ځم. تورکی له دې خبرې سره سم بستره په شا کړه، پلاستیکي کڅوړه یې په لاس کې سره واخیسته او په چټکو ګامونو د سړک خواته روان شو. کله به چې د کوم موټر رڼا ورباندې برابره شوه، نو سیوری به یې د تورې بلا غوندې ښکاره شو او د مزدورانو تر ډګر پورې به راورسېد. د تورکي نور ملګري هم له خوبه راویښ شول. یو بل څخه یې پوښتنې وکړې چې څه پیښه ده، تورکی ولې داسې ناڅاپه کور ته ولاړ؟ دای خو درې ورځې مخکې له کور څخه راغی. ویل یې دا وار یې درې میاشتې تیروم. تورکی تر دوو شپو مزل وروسته د شپې دولس بجې خپل کلي ته ورسېد. غوټه یې په مسجد کې پرېښووله او لکه د غال د شپې په تیاره کې خپل کور ته ور واوښت. لومړی د اور خونې ته ولاړ، تیشه یې راواخیسته او بیا سوکا د خپلې میرمنې جمیلې خونې ته ورننووت. جمیلې د تیلي څراغ پلته ښکته کړې او خپل زوی یې څنګ ته پروت و. تورکي یې ور د زړګي او بیا د جمیلې مخ ته په ځیر سره وکتل. دواړه په درانه خوب ویدول. سوکا یې زړګی له مور څخه لرې کړ او تیشه یې تر سر واړوله. له دې سره سام یو لوی آخ ووت او د جمیلې له تندي څخه وینو داره وکړه. د سهار لمر د خړ غره په لمنه کې د خلکو یوه ډله زلوله، څوک ځوانان، څوک سپینګیري او څوک بیا په عمر پاخه خلک وو. خو په دوی کې د ځوانانو زرینې خولۍ او لونګۍ له لیرې څخه لمر ته ځلېدلې. څو ګامه لیرې څو ماشومان ناست وو او کله کله به یې تر خپل منځ سره وخندل. یو ځوان د قبر په کیندلو لګیا وو. کله چې به کولنګ پر ډبره برابر شو، نو کړپ به یې د غره په لمنه کې آزانګه وکړه. د قبر څو ګامه هخوا د جمیلې جنازه پرته وه او زرغونه بنارسۍ ورباندې اواره وه چې کله کله به باد ورپوله. څنګ ته یې ملا صاحب له څو سپینګیرو سره ناست و. ملا صاحب به یو وار د قبر خواته غوږونه څاک کړل او بیا به یې څنګ ته ناست سپینګیري مخاطب کړل. دا بدمرغه تورکی د شپې ناوخته زما کور ته راغی. ویل یې خوب مې لیده چې زما په باغ کې یو غټ تور خر ګرځي. زړه مې راته وایي چې زما ښځه له بل چا سره جوړه ده. ما ورته وویل چې د خوب معنا ایستل د هر چا کار نه دی. پر یوې مسلمانې ښځې تور لګول په خپله یوه لویه ګناه ده. ته څه ثبوت لرې چې دا به له بل چا سره جوړوي؟ ها، هسې یو شیطاني خوب دې لیدلی دی، پر داسې خوبونو باور مه کوه. تورکي څه ونه ویل او پټه خوله د کور خواته روان شو. ما فکر وکړ چې زما خبره یې ومنله، خو بس شیطان یې لاره ووهله او خپله میرمن یې په شهادت ورسوله. د سپیناکا ببری وروځې پورته شوې او د ملا صاحب په خبرو کې ور ولوېد. یاره، د شیطان د کور وران شي، په خلکو یې څه نخرې وکړې؟ داسې بیبي ښځه یې شهیده کړه چې ټول کلي یې صفت کو. بس د صبر او پاک لمنۍ یوه نمونه وه. ټول کور یې په همدې ښځې کور و. تورکی به په میاشتو میاشتو له کوره ورک و. خو دی به د ستنې کار کوه او په هغو پیسو به یې د کور ګزاره کوله. خو تورکی بدمرغه یې په قدر پوه نه شو او تور یې پې پورې کړ. کړپ شو، د قبر څنګ ته کولنګ پر خاورو ولوېد. په لوړ آواز یو چا غږ کړ، ملا صاحب راځئ، قبر تیار شو. له دې سره سم خلک پر قبر ورغونډ شول. په یوه ګړی کې د زرغونې بنارسۍ میرمن تر یو خروار خاورو لاندې شوه. څو شېبې وروسته هدیره له خلکو خالي شوه. یوازې د جمیلې مور د قبر سر ته ناسته وه او اسمان ته یې رډ رډ کتل. یو ساعت وروسته وریځ راغله، باد او دوړې شوې، نری نری باران هم شروع شو. د جمیلې مور د خپل تور پړونی په پیڅکه په خپل باړخو رڼا رڼا اوښکه پاکه کړه او له ځان سره یې دا متل ووایه چې مړه شي مومنان یا به باد وي یا باران. له دې سره سم له قبر څخه ولاړه شوه. سوکه یې د قبر پر خښته لاس تکیه کړ. ویل یې زما لورکۍ، پر خدای مې سپارلې یې. زما خو څه په واس کې نه و پوره، خدای د ظالمانو مختور کی د غره پلمن کې د باد आवाज شپیل کای کاوه په هدیره کې یو تشه پلاستیکی کڅوړه باد یو او بل خواته ځلوله کله به لیبی او کله به لبل ډبرې سره وجنګوله له هدیره څخه څو ګام لري یو بډای پنیول لوګامونو د کلی خواته لکه سیورې غوندې روانه و او سوکا سوکا لري کېده
افغانستان کې د ماشومانو د ادبیاتو لپاره ډیر کار نه دی شوی په ځانګړي ډول د ماشوم لخوا ماشوم ته د ادبیاتو پنځونه بیخي خواره ده خو داسې ماشومان هم شته چې په دې برخه کې ښه استعدادونه لري د ادب جام په نننۍ برخه کې اجمل تورمان د یوې کوچنۍ لیکوالې د کار په اړه راپور برابر کړی
بیا قصه مات کنیم قصه مرغابی و گرگه می فهمیم یا قصه است به نام مرغابی و گرخو
نه کلن کیانا داود په کابل کې د خصوصي خوانزی د څلورم ټولګي زده کوونکی ده دا د خوانزی د یو بکس کتابونو ترڅنګ نور کتابونه هم لولي ډیرې د کیسو کتابونه خوخیږي او خپل هم خپل هم زول ماشومانو ته کیسې لیکي او وایي
تول شاید نو دا تو شده باشه دیگه ما برای مثال ما از حیوانات نشته میگم ولی پیام ما برای انسان ها است
یک پروانه که رنگ او سرخ بود تنها مانده بود هیچ کس با او بازی نمی کرد
کیانوی همزولی او ټولګیوالی د دې کیسې خوخوي او د دوی په خبره زده کړه ورنه کوي
میگن بسیار خوب است باز میگن آه خوب شد گفتی که مثلا مازی درس ای را یاد گرفته مازی ازی یاد گرفته و خوب است که یه خدمت هم میشه به مردم و ای را خدمت میخوانم برای رسیم کیم که باز کم مثل چی است کمک
ده کیانا کسی پا مورا مجلا پنسلک میاشتنی او یوش می نور مجلو او نشریو که چاپ شویدی آرزو اسکرزاده د کیانا خون کی دا د خپل زده کوونکی راتلونکي ته ډیره هیله منه ده
و کیانا جان یک دختر منظمه هست در ضمن ای که ما علاقه داریم به ای که بالاخره کیانا جان در حالت برسه که بتونه داستان های بهتر نوشته کنه و یک شاعر و نویسنده خوب باشه برای افغانستان
د ماشوم ادبیات دوه ډول دي یو هغه چې لویانې د ماشومان لپاره لیکي او بل هغه چې خپل ماشومان د ماشومان لپاره لیکي په افغانستان کې دوهم هغه ته څومره کار شوی دی د افغانستان د ماشومانو د ادبیاتو د ملي ټولنې مشره نعیمه غنی په اړه وایي
لمبه د مرغ چې په دوهمه برخه کې کار ډیر کم شوی دی هغه له دې وجې چې موږ کله چې په ښوونځي کې ماشومان لومړی لیکلو ته هڅو نو هغوی ته فارمټونه ورکوو په هماغه کې باید دوی لیکل وکړي هغوی ته مقاله ورکوو چې د وطن په اړه یوه مقاله ولیکه نو زموږ تمه دا وي چې ماشوم باید ولیکي چې افغانستان زما هیواد دی یا ولیکي چې پر ما خپل هیواد ډیر ګران دی څو کلونه په دې باندې تیریږي چې ماشوم په دې باندې فکر کوي چې مثلا څنګه زما هیواد په ما ګران دی موږ غواړو چې په هماغه فارم ټونو کې دوی خپل هغه څه چې فکر کړي هغه ونه لیکي هغه څه چې مثلا په ټولنه کې اوري هغه ولیکي
کیناوی د کورنۍ غړو ورته تل کیسې ویلي او دا به په کیسو کیسو کې خوب تطلع
ما که خود بودم اگه پدرم قصه نمیگو مرا خواب نمیبر تا قصه که شب نمیشنیده مرا خواب نمیبر بس پدرم هر شب با ما قصه میگو باز ما با قصه شب میشنیم بس کلان کشیدم از امین خاطر سام قصه شب
ما شمانو تا دلویانو لخوا دا کسو ویل چه لبد مرغا دا دود اوس پا افغانستان که کرار کرار مخ بختمی دوده ما شمان لتنکی ما شمتو با لادبیاتو سره اشنا کوی او همداش نه ایده چې د ماشومان لخوا ماشومان ته د ادبی پنځونو لامل ګرځي او د یو هیواد د ماشوم ادبیات وته کوي
پروانګه کې سرخ بسیار خوشحال شد
او د مجلې په ورستۍ برخه ورېښمین خیال کې آزاد نظم لرو پورا شل کال مې وشول ورته ګورم پورا شل کال نن بیا د جړاش پد پورا شل کالم وشول ورته ګورم، پورا شل کال نن بیا د جړاش په د پورا شل کالم فکر ورته وکړ، پورا شل کال خبرې ونه کړې، لنډه دا چې پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال می تیر کړل شل می نکړه، پورا شل کال په غیږ د اسمان کې و څلور ستوري خو یو پکې اغیو، د دې دریو سره جوړ پکې را نغلم، لدی دریو سره جوړ پکې را نغلم، او یاغي زما دوستی نه قبل ولا، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال می فکر ورته وکړ، پورا شل کال په تم ورته ناستوم، یاغیتوب او باغیتوب یې معلوم نشو، هم زړښت او زلمیتوب یې معلوم نشو، او زما د یاری لاس یې نه خیست، پورا شل کالم کیږي ورته ګورم، پورا شل کالم کیږي ورته ګورم، پورا شل کال کیږي راته ګوري، نه هغه راته د زړه غوټي راس پړی، او نه ما ورته د مات زړه حال ویلې، ستوره تنگ شونن خبرې شروع کړې، ستوره تنگ شونن خبرې شروع کړې، راته وای ته شاعر یې خو به ژبه، راته وای ته مئن یې خو به وسا، راته وای ته خایسته یې خو به خوند، راته وای ته نیازبین یې خو به نازه، راته وای ته شاعر یې خو به ژبه، راته وای ته مئن یې خو به وسا، راته وای ته خایسته یې خو به خوند، راته وای ته نیازبین یې خو به نازه، راته وای چې ته خان یې به دولت، راته وای ته تصویر یې به احساس، راته وای چې ته پیر یې به مورید، راته وای مسافر یې خو لار روکې، خوزه چوپیم او غک کوله نشم، یاغی ستوره په یو سره لګیاو، او خډیر بد ردی راتوای، خما غلی ورتوی، خما غلی ورتوویل، هو شاعر یم شیر لیکم، خوزه څنګه یم به ژبه، یاغی ستوره په خندا شوویل، یی داس چم کیوسی چواز دی کوم څوک ناوړي، ماوی مینو بی وسیڅه، ماوی مینو بی وسیڅه، ویل یی ته هم مین ګرځی، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي، او نه زه ور رسیدای شم، ویل یی ته هم مین ګرځی، او زه هم په مینه پایم، خو نه ته ور رسیدای شي، او نه زه ور رسیدای شم، نه محبوب د محبوبې شو، او نه ستوره د سپوږمۍ شو، تا ته هم راتلون کې ګونګ دی، ما ته هم راتلون کې ګونګ دی، ماوی ای یاغی خایستیم، ما و ای اغی خایستیم، خزوانی لرم نو ولیم بی خوانده، آغا کت کت پا خانداش وی زکه بی خوانده دا، چه ده حسن پا بازار که ده خایست آغا سوال گردی در یا پا مال اوخته، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا، ما و ناز او ده نیازبین کی سنو چنگا، ویل یه زکه زده گورم نازه، ولی ما کتلی در توایم چه ستاهم پایی او چه سهرا دا، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، ماوی هو چې زب خان یم بی دولت، خو دولت زما اشعار دی ستوري سر وڅاند غوسه شو، ویل ډیرو دا اشعار دلته لیکلی او بشمیر وی بیا اوخ کی توی ولی، خو اخر یې ټکه 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 پاتې شوه، ما ویل یا یاغی ستوریا، ما ویل یا یاغی ستوریا، څنګه تصویر یم به احساس، خو ستوري هیڅ راته نه ویل، او لچوپتیانم زواب واخست، بیا می تکرار کړل چې دا هغه پیرو د مرید څه کیسه، خستوري غږ نه کاوه، ما وی لشلو کالو رست راته دغ نیمګړې زواب مرا پریکدا، خیر دې زواب راکړه، خستوري هیڅ نه ویل، لا به می بل سوال ته ځان جوړو، لا به می بل سوال ته ځان جوړو، چې په اسمان کې د تالین دی غک شو، وریځ راغله او ستوره ورک شو، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ویدا، اسمان زماو دی یغي ستوري کې سوال ورې، د اسمان لړی خواشینه غوسه شو، اسمان د قهر کړی کی وهله، خو مالک یې جواب را نغې، خو مالک یې جواب را نغې، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي، اسمان زمونږ د خوار بخت پختنی ډیر وکړي، خو مالک ثواب ورنکړ، اسمان غرور وکړ، غصه وکړه، ولی محبوب د محبوبې نشو او یاغي ستوری د سپوږمۍ نشو، خو چا ځواب ورنه کړ. اسمان لکړی کو ورسته، اسمان لکړی کو ورسته لخپلو پاکو سترګو اوخ کی راتوې کړلې، خو سموک د بخت والا مالک ځواب ورنه کړ.